کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه دوستان ستړي مشه د ازادي رادیو په یو استودیو یا د غرمنۍ خبری خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې موضوع له کابله ریپورټ لرو. نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له مشر نانسی پلوسی سره په کتنه کې ویلي افغان حکومت داسې سوله غواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان نه لري. راپور نوای د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لږ تر لږه اووه ملکیان او درې سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس د استازو جرګې له مشر نانسی پلوسی سره په کتنه کې ویلي افغان حکومت داسې سوله غواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. په یوه خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی په دې کتنه کې چې پرون ماښام په ارک کې وشو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د هیواد د اساسي قانون ارزښتونه او د ښځو حقونه باید خوندي وي. میرمن پلوسی د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره چې پرون کابل ته رسېدلی په مهال وویل اصلي هدف دا دی چې د سولې هڅې بالاخره باید بریالۍ شي. هم کتلې دي په لوسی چې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس د یو پلاوي په مشرۍ له اردن څخه کابل ته رسېدلی له پوځي قمندانانو او سرتیرو سره هم کتلی دي. د کانګرس پلاوي په یو بیان کې ویلي چې د امریکایي ډیپلوماتانو میرمن پلوسی او ورسره پلاوي ته د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو په اړه معلومات ورکړل او همداراز هغې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره هم کتلی دي. په بیان کې د میرمن پلوسی له قوله ویل شوي دي چې نوموړي وای افغان میرمنې به د سولې د خبرو د میز په سر وي، د اوبخې د میز په سر کې وي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتلو په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو په جمع بندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبې په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وځنډو. د کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې 3000 هغو آلو تخنیکي ستونزې یادې کړې چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلی باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي طالبان نور له افغان ځواکونو سره د مقاومت توان نه لري او ماتې خوړلې ده. ښاغلي اندرابي چې نن دوشنبه د جنرال عبدالرازق په نوم د پولیسو د ملي اکاډمۍ د نومولو په مراسمو کې خبرې کولې وویل د طالبانو مشران د افغان ځواکونو له ویرې پټ شوي او یوازې هغه وسله والې جګړه کوي چې تیر ایستل شوي دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د هیواد په شمال ختیځ بغلان ولایت کې عملیات کوي. خلک پر طالبانو غږ کوي چې تاسو چیرې یاست. دوی نن ورځ زموږ د ځواکونو د عملیاتو په وړاندې درېدو توان نه لري. هغه ډول چې دوی رهبري په قطر او نورو ځایونو کې لار ورکې ګرځي، په ولایتونو کې هم مشران همداسې وضعیت لري او ان له خپلو وسلوالو سره د ولایتونو په سطحه هیڅ اړیکه نه لري. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم دا ډول جنرال عبدالرازق یو تل او زړور شخصیت یاد کړ چې په خبرې د هیواد د ګټو او دفاع په خاطر ځان قربان کړ. د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د تیر کال د میزان میاشتې په شپږویشتمه نیټه د کندهار ولایت مقام کې د پخواني والي توریالي ویسا د یو ساتونکي لخوا چې وروسته د طالبانو نفوذي کس یاد شو ووژل شو. طالبانو د جنرال عبدالرازق د وژنې مسؤلیت اخیستی دی. راپور نوای چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان او هند پوځونو په نښتو کې لکتر لګه و ملکان او درې سرتیري وژل شوي دي. وروسته له دې چې هند د کشمیر د کورواکۍ امتیاز لغوه کړ، دا په سیمه کې تر ټولو خونړۍ نښتې دي. دواړو خواوو په متناقضو څرګندونو کې ویلي دي چې د بېګنۍ یا وړمې شپې د جګړې له کبله د تلفاتو شمېر ښایي زیات شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې په یو پیغام کې د دې نښتو په اړه پر هند واچوله. وی ویل لومړی هندي لوري په کشمیر کې د کنټرول کرښې اوږدو کې په قصدي ډول پر ملکانو ډزې وکړې. د پاکستان پوځ وایي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ملکي وګړي د هندي پوځیانو په ډزو ووژل شول او دوه پاکستاني سرتیري او پنځه نور ملکیان ټپیان دي. جنرال غفور زیاته کړه چې د پاکستان سرتیرو په ځوابي ډزو نه هندي پوځیان وو د پاکستان د سرتیرو په ځوابي ډزو کې نه هندي پوځیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. خو د هند پوځ ویان ویلي چې په کوپواره سیمه کې دوه هندي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دې ته سترګې په لاره دی چې د اکتوبر له درویشتمې تر څلېرویشتمې پورې په سوچي کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې، د پوځي او سوداګرۍ د همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات تبادله کړي. ښاغلی پوتین د روسیې له تاس دولتي خبري آژانس سره نن په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دی غواړي د افریقا په وچه کې د روسیې حضور له دې پرته چې په سیمه کې له نورو سیالانو لکه متحدو ایالتونو او چین سره ځان په تقابل کې واچوي پیاوړی کړي. پوتین ویلي دې ته په پام سره چې د افریقا د وچې نفوس اقتصادي وده په زیاتېدو ده، ورسره د ودې په حال کې هیوادونو د اړیکو د پراخوالي لیوالتیا هم زیاته شوې. پوتین د دغو هیوادونو له ډلې هند، ترکیه، د خلیج هیوادونه، جاپان، جنوبي کوریا، اسرائیل او برازیل یاد کړی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي امریکا د افغانستان د یو مهم ستراتیژیک شریک په توګه د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لري.
امریکا به عنوان دوست استراتژیک افغانستان
کابل ته د نانسی پلوسی د سفر په اړه به بشپړ رپورټ واورو. په وروستیو کې کابل ته د امریکایي چارواکو د سفرونو او تګ راتګ د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي احمد سعیدی سره هم غږېدلی یو. هغه به هم معلومات واورو. په هلمند کې خلکو په وروستیو کې د ننګرهار په هسکه مینه کې په جومات کې شوې چاودنه غندلې ده. په دې اړه به له هلمند څخه درته رپورټ وړاندې کړو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. کابل چاپ ورځپاڼې څه وایي کتنه ورته لرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او د انتخاباتو زما رایا زما حق پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. دا آزادۍ راډیو ده. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړله د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی کابل ته تللې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان در وضعیت په اړه خبرې کړي. اغلی پلوسی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. نوموړي له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې بیا هم له افغانستان سره د امریکا د دوامدار همکاریو ژمنه کړې او د سولې په بهیر کې د تیرو اتلس کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. په دې اړه نور حال د واصل وسال په رپورټ کې اورو.
له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د امریکا د کانګرس د مشر په لیدنه کې تر ډیره تمرکز پر سولې او د جګړې پر سیاسي حل لارې وو. د ولسمشر ماڼۍ څخه رسنیو ته پاستول شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له نانسی پلوسی او ورسره پلاوي سره په کتنه کې ویلي دي چې سوله یې لومړیتوب دی، خو هغه سوله چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي او د اساسي قانون ارزښتونو او د ښځو حقونه پکې خوندي وي. د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی په دغه دغه لیدنه کې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د حضور د نویت څرنګواله او د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوو تړونونو پورې اړه لري او په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د څرنګوالي د هر تصمیم په اړه بحث وشي. د نانسي پلوسي په مشرۍ د امریکا د کانګرس پلاوي کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی دي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت او د تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې اترې کړې دي.
امریکا
د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګري په توګه د چارواکو سفرونه او ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په ځانګړې توګه د افغانستان په روانو اساسو حالاتو کې اغلی پلوسی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر درلود ټینګار وکړ چې امریکا په هیڅ صورت ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د ځان لپاره یو امن ځای جوړ کړي او له دې ځایه مختلف هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا وګواښي. د ښاغلي میسم په خبره د امریکا د کانګرس مشر په دغه کتنه کې ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي خو د دغه هیواد د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب هم ورته مهم دی. د په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان ته د امریکایي لوړپوړو چارواکو دوهم سفر دی چې ترسره کیږي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر افغانستان ته په خپل لومړني سفر کې له تروریزم سره پر مبارزې له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو پر اغېز او د سولې د بهیر پراتلونکو پړاوونو له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې هغه خبرې اعلان ته چې له ده سره ملو ویلي و چې امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تنو ته راښکته کړي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې په دې وروستیو کې کابل ته د امریکایي چارواکو سفرونه له دې امله زیات شوي چې د افغانستان وضعیت کنټرول ولري. زما همکار محمد واصل وصال د سیاسي چارو له کارپوه احمد سیدی سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو سفرونه افغانستان ته ډېر شوي.
دا څنګه موږ چې امریکایان د افغانستان د وضعیت نه تشویش لري؟ یو دا چې انتخابات ریاست جمهوري نتیجه به څنګه شي؟ آیا دغه چې د مثال خبري اخري اغاز کیږي دولت افغانستان په دیواره کې چې د ګالری د جنگولو تلفون په افغانستان کې زیات شوی د افریقایانو په دننه کې هم مخالفت ده. یعنی هم حزب دموکرات هم حزب جمهوری خواه تلاش کوي چې په افغانستان کې هر څه تضمین نموسي بعد د امریکایان د زروین نه لوي نه وي.
بله سیدی صاحب، دغه سفرونه سمرسته کولای شي د افغانستان د روان وضعیت او حالت سره؟ یو خو د انتخاباتو مسلې دي، بلخوا د سولې خبرې اترې دي، بلخوا د افغان چارواکو رهبرانو ترمنځ کشمکشونه هم دي. دغه سفرونه سمرسته کولای شي دغه حالت سره؟
بله، د لیدرشپ رهبرانو په منځ کې کشمکشونه شته، اما د امریکایانو تلل او راتلل دا تاثیر لري چې امریکایان افغانستان نه دی هیر کړی. یعنی په افغانستان په اوضاع باندې متوجه دي، دقت کوي، نه غواړي چې د کنټرول له لاس خلاص شي. چې امریکایان توجه ونه کړي هغه تشویش لري چې افغانستان وضعیت بحرانی شي، له کنټرول له لاس ووځي. بیا دا یو امیدواري ده چې امریکایان تر اوسه تر سیور لاندې دا وضعیت نیولی، کوشش کوي چې دا وضعیت مهار کړي، مدیریت.
د انتخاباتو په بهیر کې هم د بیلابیلو لوریو د مداخلو خبرې اترې کیږي، د سفارتونو او د بیلابیلو نورو هیوادونو د مشرانو. څه فکر کوي چې دغه امریکایي چارواکي چې کابل ته سفر کوي دوی یو نوی غواړي چې د انتخاباتو بهیر داسې یو نتیجه ولري چې ټولې خواوې پکې راضي وي؟ دغسې یو هڅه کیږي؟
یوازې جانبست امریکا سفیر نه دی تللی، کمیشن انتخابات د ایران سفیر دی تللی، د انګلیس تللی، رئیس سفیر تر اروپا تللی، د کانادا سفیر تللی. بیا نه مملکتونه چې دلته پیسې ورکوي خامخا غواړي چې نظارت هم وکړي، آنانی که نان دهن فرمان دهن. دا یو واقعیت.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د احمد سیدی سره چې د افغانستان د سیاسي چارو یو شنونکی دی، تاسو په دې اړه مرکه واورئ چې امریکایي چارواکو ولې په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه زیات کړي. تازه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په جلا جلا کتنو کې د امریکا د کانګرس له مشرۍ پلوسی نانسی پلوسی سره کتلی. تر دې مخکې مارک اسپر چې د امریکا د دفاع وزیر وو هغه په کابل کې وو، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوه لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلس هم څو ورځې مخکې کابل ته راغلی وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم امید ظاهر مل له څو اقتصادي خبرونو سره.
د میدان وردګ ولایت د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست وای افغان حکومت د دې ولایت له بڼوالو مڼې پیری. د دې ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د حکومت او د مڼو د سوداګرو ترمنځ یو هوکړه هم لاسلیک شوې ده. د وای د کروندګرو لپاره یو زیری لرو او هغه دا دی چې حکومت د دوی مڼې اخلي او بیا یې په دولتي مینو کې د بهرنیو راصادر شویو میوو پر ځای د خوړو لیست کې ځایوي. خغلی تسلوایی سکال په میدان وردک کې د مڼو حاصلات زیات وو او د اټکل له مخې دا حاصلات نږدې یو سل شل زره ټنو ته رسیږي. د زیاتوي دوی هڅه کوي چې له نورو لارو په ګټنې هم د مڼو د خرابېدو مخه ونیسي او ورته بازار پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ځلونو د دې ولایت کروندګرو او بڼوالو شکایت کړی چې مڼو او نورو تازه میوو ته یې حکومت بازار نشي پیدا کولی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له ناامنۍ سربیره ځینې نورې ستونزې هم د دې لامل شوي چې په دې ولایت کې سوداګري راکمه شي. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس عبدالمتین قلندرزی نن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې سوداګر او کاروانګر له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
پروازهای هوایی کار نداره، محصولاتی که مثلا جمع‌آوری میکنیم نبود خانه‌ها.
دی وایل ویلار تر دی حدا نه امنده چې هیڅ سوداګر پر تګ راتګ نشي کولای. هوایی لغله امکان دی وایي چې محصولات کابل په دغو نورو ولایتونو کې سوداګر له کابل مجبور یو لپاره نور لارې په کومه بایو ولې تیر دوه میاشتې راهیسې هیڅ سوداګر د نامنې له کابل دی ولایت نه دی تللی. د هله خی چې د سوداګرو لپاره امکانات برابر او تر خوای د کاروانګرو د محصولاتو لپاره هم بازار موندنه وشي. او د کابل په بازارونو کې نن بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په دې ډول تبادله کېدل. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ، یو دیرش پوله، یو یورو و اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ او پنځه اویا پوله، د اماراتو یو درهم یوش افغانۍ او پنځه ویشت پوله، زر هندي کالداري یولس سوه افغانۍ، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کالداري څلور سوه نه نوي افغانۍ.
دوستانو تاسو اقتصادي خبرونه واوریدل. وس هم یو بل موضوع اخلو. په هلمند کې یو شمیر دینی عالمانو او همدارنګه ځایي قومي مشرانو د ننګرهار د هسکی مینی په یو جماعت کې د جمعې د ورځې خونړی برید غندلې. د هلمند دینی عالمانو پر خلکو غږ کړی چې د دې ډول بریدونو په خاطر سره یو شي او د اسلام اصلي څیره خلکو ته بیان کړي. نور تفصیل له هلمند څخه د الیاس دایي په ریپورت کې اورو.
د هلمند حج او اوقاف د ریاست په انګړ کې راټول شو دنیا علمانو د تیر جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکی مینی ولسوالۍ د جودرې په کلي کې د جماعت د ننه هغه برید وغندئ چې شپږ دېرش تنه لمونځ کوونکي ووژل او ګڼ نور شمېر یې ټپیان کړل. دینی عالمان وایي په ټولو مقدسو ځایونو کې له دې جملې جماعت باندې بریدونه او لمونځ کوونکو وژل په ټولو دینونو په خاص ډول اسلام کې حرام دي. د حج او اوقافو رئیس حاجي محمد داود مدقق ول پر لمونځ کوونکو برید ته هیڅ دین اجازه نه ورکوي.
ټولو ادیانو کې مقدسات یو مسؤون ځای دی او امن ترینه ځای دی، د یو روحي اطمینان او سکون ځای دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې، زموږ په هیواد کې نه مقدسات، اسلامي مقدسات او شاعر پاتې سول او نه بشري حقوق پاتې سول چې تیری دی نه باندې سوي. موږ خپل خواخوږی د ننګرهار د هسکی مینې د ولسونو سره اعلانو او دا پیشه او دا عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر بشری او غیر اسلامی بولو.
کته هم د سیمې خلک د جودرې په جماعت کې د وجلسو کسان شمیر شپږ څلوېښت بولي، خو رسمي سرچینو لا هم د برید نویت او د تلفاتو دقیق شمیر نه دی وړاندې کړی. د سیمې یو اوسیدونکي قومي مشر او عیني شاهد ملک ستار ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ ویلو چې برید یو کس چې تورې جامې په تن وې کړی دی. د هلمند دینی عالمانو پر خلکو غږ وکړ چې سره یو شي او د دغه ډول پیښو عاملونو ته سزا ورکړي. دینی عالم شیخ محمد یونس موسوی ویل خلک دی د یوې قوي دولتي ادارې په جوړښت کې مرسته وکړي چې د دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې سم کار وکړي.
یعنی وضعیت را به گونه‌ای بسازد که در یک جامعه اسلامی حتی مسجدشان که برای مسلمان‌ها مهمتر از خانه هست ایم در امن و امان نباشد. پس جامعه یک جامعه سردرگم، یک جامعه به اصطلاح بدون سرنوشت که هیچ نقطهش امنیت نداشته باشد، میخواهد مردم ما و شما را دشمنان افغانستان به ایتور یک وضعیت بکشاند. و از عامل دیگه‌ش هم است که میخواهد با ایتور یک کارها فشار روانی، فشار روحی در جامعه به وجود بیارد، در کشور به وجود بیارد تا به خواسته هایی که دارن برسند.
طالبانو نه یوازې د برید پلان راخسته بلکې هغه غندل لري. د ننګرهار په اس کمینه شینوارو او جننور ولسوالیو کې تر ډیره دایښ ورته بریدونه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیښ د قربانیان سره د غم شرکی په خاطر هسکمینه ته تللی وو. د خلکو سره د مرستې ترڅنګ د پیښې د هر اړخیزه څېړنې امر کړی دی. موږ لري استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. دا هلمند د امنیه کمانډان وای په تیر سباندی و میاش کې 115 وسلوالو طالبانو تمرک شو بل وخت. کمانډان د طالبان لور ته د وخت مرشوب لپاره خبرې په داسې وخت کې چې د هلمند په یو شمیر سیمو کې د ولشمشری د ټاکنو مخکې پیل شوی عملیات روان دي. الیاس ای په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو ننداری ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه ښار لومړی امنیتي او زیات مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره یې ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمېر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند د ولایت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسؤلینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي ونې د پیل په خاطر یوازې مننه وکړه. د وزارت مسؤلینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابدات او فرهنګي ودې په خاطر رسنوي ته څه نوې زیری ورنه کړ.
نو زبیر خبرې د کوم نندارتون بسره
ما وې سپترم تاسو میدان
د نندارتون ګډونکو وایي تر هغو چې د تاریخي ابداتو د رغونې عملي کار پیل نسي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د تشو وادو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو هغو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتین ازادي راډیو ته وویل نندارتونونه هغه وخت شوي چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه څېړنې ویني چې د ښځو لاسي صنایع دي، نور تاریخي آثار دي، دغه مواد یا دغه څه ویني بیا په خپلو کورونو کې نشري، په خپلو ټولنو کې نشري، د ښځو پر کورونو، پر کارونو، پر لاسته راوړنو باندې باور کوي.
دا باید رانیول سي او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار نندارې ته وړاندې شوی دي او کتل کیږي، دا رانیول سي دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
دوستانو د تیروتنې له کابله زموږ معذرت ومنئ. په هلمند کې د امنیتي وضعیت په رضایمو په هلمند کې د لاسي صنایعو د یو نندارتون رپورټ درواورو. اوس هغه رپورټ ته پام وکړئ چې د هلمند امنیه قمندان وایي په تیر سه باندې و میاشت کې 115 طالبانو ته مرګ شو لاوختي.
سمونمل استامودین هلمندی چې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې معلومات ورکول ول کته هم دغه مرګ جوړ ډیر د مخامخ جګړو پر مهال وشد، خو د دوی سره د هوایی بریدونو او مشورې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هم مرسته کوي. شغل هلمندی په تیر شاو خاتل ویش ورو کې طالبانو ته د درنی مرګ جوړ د اړولو خبر ورکړ.
ډیر د ولس او د شهروالۍ پناه په داسه ساحه د مخکنی کمربند چې په سر ګذر کې و د دینه 12 کیلومتره د کمربند مخکزي چې دا صاحب یو ټوله په امن کې راځي، په دې کې به پولیس هم راحته سي او لس هم پکې راځي او خوشاله وس. او د دې کم تلفات چې دي د طالبانو یو نیوی د دې مړی سوي دي په داسې ورځ په جریان کې او څلورش نفر زخمیان سوي دي. د دې یو نیوی نفر مړو او څلورش زخمیان سره د دوی ډیر وسایت موټر او یا سلاوی او یا موټر سایکل په ساحه کې یا سود سوي دي وشته سوي دي او یا د پولیسو لاسته راغلي دي.
په هلمند امنیه کمانډان ول سره لدی چې د لشکرګاه څخه د باندې د وسلوالو په ضد عملیات دوام لري. په لشکرګاه کې دننه هم د ګډوډیو او جنایي پیښو په ضد کشفي درو او د جنایي پیښو ضد پولیسو فعالیتونه ډیر کړي دي چې په دغه موده کې تر څلوېښت ډېر غله او د جنایي پیښو مرتکبین نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. کومندان د پولیسو لور ته د اوښتو تلفاتو شمېر یاد نه کړ، خو د شپې له خوا یې پر امنیتي پوستو د بریدونو له امله تلفات ومنل، اما ټینګار یې وکړ چې په عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري.
موږ خپل تلفات چې په دغه ساحو کې لرو هغه داسې تلفات دي چې د شپې کم پوسته باندې حمله سوي، موږ په هغه کې څه ناڅه تلفات لرو، ولې په عملیاتو کې موږ تلفات نه لرو. اوس په نارسراج په ساحه کې چې زموږ عملیات شروع دي، نن پنځمه ورځ چې هلته شروع دي، ډېر غټ قوي عملیات دي، په هغه کې موږ یو نفر شهید لرو. تاسو کولی شئ چې پوښتنه هم وکړئ، په وخت د عملیات کې، په وخت د تاروس کې موږ تلفات نه لرو، ولې؟ هلته موږ پوره خپل د تجهیزات او پوره د خپل پرسنل او د صحیح پلان مطابق هلته حرکات اجرا کوو. موږ چې څه ناڅه تلفات چې لرو هغه د شپې په کومو پوستو باندې لرو، په عملیاتو کې موږ تلفات نه لرو.
طالبانو هم په دغه موده کې د بېلابېلو اعلامیو له مخې د ګڼو افغان سرتیرو د وژلو خبرونه ورکړي دي چې وخت په وخت د حکومت له لورې رد شوي دي. په تیرو څلوېښتو ورځو کې تر ټولو لویه پیښه د دې ولایت د موساکلا ولسوالۍ په شواروز او کنجک سیمو کې وه چې حکومت پکې د هند د نیمې وچې دپاره د القاعدې د یوه مشر عمر عاصم د وژلو خبر ورکړ، خو په څنګ کې د ملکي تلفاتو د اوښتلو خبره هم ومنل. اما د هلمند امنیت قمندان په دې متفاتقه پراز کې وویل طالبانو ته دغه مرګ ژوبله یوازې د پولیسو له لورې اوښتی ده. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی هم ازادي راډیو ته په واستول سوي پیغام کې د هلمند امنیت قمندان خبرې و ادعا وبلله او دا یې تر کنفرانسونو پورې محدود خبرې یاد کړې. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
دوستانو اوس براشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصیري کړې دي، امید ظهیر ملور ته کتنه کوي.
ماندګار نا دولتي ورسپانې په خپل سرلیکنه کې لیکلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو له کبله بخنه وغوښته، خو دا یې ډاګیزه نه کړه چې بل اخره ابتدایي پایلې کله اعلانوي. ورسپانې لیکي د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دوو مخکښو ټیمونو د بری اعلان د یو شمېر نوماندانو اندېښنه راپورته کړې چې هڅه کوي د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي، درغلۍ ته زمینه برابره کړي او بالآخره د رڼو پایلو پر ځای له درغلۍ ډکه نتیجه اعلان شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپله سرلیکنه کې د انتخاباتو د رڼو پایلو په اعلان ټینګار کړی او لیکي په دې وروستیو کې اندېښنې څرګندې شوي چې د یو شمېر نوماندانو ناظرین د کار پر مهال د کمیسیون د کارکوونکو لپاره مزاحمت جوړوي او آن ډېر ځله یې په کارونو کې لاسوهنه کوي. سرمقاله لیکونکی زیاتوي دا کار د دې سبب شوی چې د کمیسیون کارونه وروسته پاتې شي. د ورځپاڼې له قوله د رڼو پایلو د اعلان لپاره مهمه ده چې هر لوری خپله بېطرفي وساتي او پر ځای د دې چې د کارونو د ځنډ او خنډ سبب شي باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي چې هر څه ژر د خلکو ارادې ته په احترام پایلې اعلان کړي. هشت سو ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې د ملکیانو د وژنې روښانه هدف تر سرلیک لاندې لیکلي، د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې پر لمونځ کوونکو برید د افغانستان د خلکو د قربانۍ روښانه بېلګه ده. ورځپاڼې لیکي ترهګرې ډلې افغانانو قربانی اخلي او روښانه هدف هم یوازې د خلکو وژل دي. د سرمقاله لیکونکي له قوله په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو ته د ځانمرګو بریدونو لومړنۍ روزنه القاعده ډلې ورکړ او طالبانو دا کار عملي کړ، نو له همدې کبله طالبان په هیڅ ډول د دې پیښو له مسؤلیت منلو څخه ځان نشي ژغورلی. ورځپاڼه زیاتوي هغه ډلې چې ځانمرګي بریدونه کوي ښکاره ده چې دا عمل ورته روا ښکاري. ویسا ورځپاڼې هم ملکي مرګ ژوبله ملي غمیزه یاده کړې او لیکي د ملکیانو مرګ ژوبله له چارواکو تر سیاستوالو او مدني فعالانو ټولو وغندله، او آن په نړیوال سټیج کې هم دا ډول پیښې له سخت غبرګون سره مخ کیږي. خو آیا یوازې خواخوږی د ستر ناورین ته د پای ټکی کیښودلی شي؟ ورځپاڼې لیکي حکومت تر ټولو ستر مسؤلیت لري چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي، ځکه د حکومت مشروعیت په همدې ټکي کې نغښتی دی.
دوستانو اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
زه حافظ د غزنی ولایت نه خبرې کوم. متاسفانه زموږ په هیواد کې لا هم یو تعداد خلک په قصد او یو تعداد خلک په ناپوهۍ سره د یو داسې ملي او ارزښتمنو پروګرامونو د مخنیوي لپاره منفي تبلیغات کوي او مخه یې نیسي چې د هغو جبران بیا هیڅکله هم امکان نه لري. لکه لومړی دوی وایي واکسین په مقابل کې چې د دوی په وینا د خوږ وینه ده یا هم د هډوکو د کمزورتیا سبب کیږي، دویم د وینې د ټابلیټ په مقابل کې چې نجونو ته په مکتب کې ورکول کیږي، د دوی په وینا چې دغه ټابلیټ نسل ورکوي او د ښځې رحم خرابوي، دریم د مکتب په ماشومانو د چینجي ګولۍ ورکولو پروګرام د دوی په وینا چې دغه ګولۍ د نشې او د تی سبب کیږي، نو ګرانو هیوادوالو د دښمن د پریبونو او ټولو مواردو په هکله لږ هوښیار اوسئ. دښمن همیش که داخلي دښمن ده که بهرنی دښمن ده، هغوی کوشش کوي چې زموږ تاسو هغه ملي پروګرامونه تر سوال لاندې راولي او بیا دوی خپلو شما هدفونو ته ورسیږي. هیله کوم چې ټول بیداره او هوښیار اوسئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د خبرونو وخت راورسید. نوریاس نوري په سټډیو کې د یو اربعه پیامو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان ولسمشر اشرف غنی